السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شپې زه صفي ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې ازادي رادیوي مجله خپرېږي خو تر هغه مخکې د خبرونو راپورونو وخت شته. مهمه مسله دا ده چې په زابل کې بیګا ترافیکي پېښه شوې، څوارلس کسان مړه شوي او شپږ نور ټپیان دي. دا تر خبرونو وروسته مهم خبرونو سرټکی. په زابل کې ټرافیکي پیښې څوارلس کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي. د امریکا پاوز په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. او موسکو د روسیې په جنوب کې خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. پوره خبرونه. په زابل کې د یوې ترافیکي پیښې له امله څوارلس کسان مړه شوي دي. پیښه تېر ماښام د کابل کندهار پر لویه لار د زابل له جلدک سیمې سره شوې ده. ویل کېږي چې مارسیډیز مسافر وړونکی موټر له یو لوی بار وړونکي موټر ټیلري سره ټکر شوی دی. د زابل ولایتي روغتون چارواکو ویلي دي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضع ښه نه ده. اخوا د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په خپل فیسبوک باندې لیکلی دي چې وژل شوي ټول د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د هلمند ولایت د مزدورۍ په موخه تللي وو او د اختر د رخصتۍ لپاره بیرته د راتګ په مهال زابل ولایت کې دغه پیښه پرې شوې ده. ښاغلي امرخیل ویلي دي چې د زابل له والي سره یې په ټلیفون خبرې کړي دي او د ټپیانو د روغتیایي وضع په اړه باندې له هغه سره بحث کړی دی. هغه همدارنګه سپارښتنه کړې چې ټپیانو ته باید ښه رسیدنه وشي. د امریکا پاوز په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کنیت مکنزی پرون پنجشنبه د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل دغه تدابیر به له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو د ایستلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. ولسمشر جو بایډن د اپریل په 14مه اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د مې په لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپتمبر 3 بشپړ شي. په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې ناټو به خپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستانه باسي. اوس مهال د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 1000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. په پام کې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب پرون ازادي راډیو ته وویل محمد حنیف اتمر به له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسلو بحث وکړي.
قرار است در این نشست روی سه مورد
پام کې ده. په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل، د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو، او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي.
ټاکل شوی و د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 14مه په استانبول کې یوه مهمه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه وروسته له هغه لاغو شو چې طالبانو پکې له ګډون څخه ډډه وکړه. ترکی چارواکو ویلي دي چې ښایي له کمکي اختر وروسته دا غونډه جوړه شي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا ویروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 نویو مواردو خبر ورکړی. د روغتیا وزارت ویان میرویس علیزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د کووید 19 ناروغۍ د پیښې د هیواد په 11 ولایتونو کې ثبت شوي خو تلفات نه لري.
د کرونا د نوې ډول ویروس پیښې په 11 ولایتو کې تر اوسه پورې مثبتې دي او دغه ویروس په هیواد کې اوس په گردش کې دی. زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي. خوشبختانه وایو چې قربانیان له اوسه پورې نه لرو.
ښاغلی علیزی د کرونا د نوې او پخوانۍ بڼې د توپیر په اړه وویل چې د نوې بڼې د سرایت سرعت ډیر خو د ناروغۍ وخامت پکې کمزوری دی. ازادي رادیو ته غواګیست. موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپل دایمي اډو ته ستانه شي. موسکو په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې جز وګرځوله. روسیې په کریمیا کې دغه تطبیقات د لسګونه جنگي کشتیو، سلګونه جنگي الوتکو او د زرګونه پلو سرتیرو په ښودلو ترسره کړل. له 2014 کال راوسته چې کریمیا د روسیې د خاورې برخه ګرځېدلې، بلتون پالی ځواکونه او اوکراینی سرتیری په جنگ اخته دي چې له 14,000 زیات کسان پکې وژل شوي دي. او د مدیترانی د بیړنیو مرستو رسونې ادارې ویلي دي چې د لیبیا په سواحلو کې د ډوبی شوې بیړۍ څخه هیڅ یو ژوندی نه دی پاتې. د راپورونو په اساس په بیړۍ کې 130 کسان ناست وو چې ټولې ډوب شوي دي. د وایکینګ اوکیانوس د دولتي ادارې د همغږۍ مسؤل لویزا آلبر پرون ویلي دي چې هغوی د لیبیا له سواحلو د مرستې لپاره پیغام ترلاسه کړ خو په وخت ورونه رسېدل. ویل کېږي چې یوازې د 10 کسانو مړي له اوبو راایستل شوي دي. ازادي راډیو ته غوښتل کس څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، بیګا په زابل کې له جلدک سیمې سره چې د کابل کندهار په لوی لار د ترافیکي پیښه شوې ده. په پیښه کې د وروستیو راپورونو په اساس 14 کسان مړه شوي او 6 نور ټپیان دي. د همدغې مسلې د لا زیات جزئیاتو لپاره د زابل د والی ویاند ښاغلی ګل اسلام سیال را سره په ټلیفون هم د اوس خبرې کوي. سیال صاحب، ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست. پیښه چیرته شوې ده؟ وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه سلامات می ومنه. بدبختانه تیر مخام د شریفا ولسوالۍ اړوند جلدک په سیمه کې د مرسیډیز موټر چې مسافر پکې او د کندهار طرف حرکت کړ او ټیلر موټر چې د کابل طرف یا د کلا د طرف کندهار په طرف تلو، د دوی ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی. او په دې پیښه کې بیا هم بدبختانه چې 14 نفر شهیدان او همدارنګه 2 تنه نور ټپیان لرو. په دې پیښه کې
دا خلک څوک وو؟ له کوم ځای راتلل چې دغه پیښه شوې؟
دوی د کندهار طرف حرکت کړی او کابل ته تلل. دوی ټول مسافر وو، دوی سره کوچنیان او زنانه نه وي، ټول سړي وو، لویان وو او مسافر وو، مزدور وو. دوی غریبي او مزدوري په بدل ته تللي وو. دوی ته حرکت کړی او دوی تلل غوښتل کابل ته او خپل ولایت ته سفر وکړي. چې هلته په دې شهري صفا جلدک په سیمه کې دوی ټکر شوی وو او وروسته د ټکر نه بیا د ملکي شفاخانې او همدارنګه د عامې روغتیا ریاست د امبولانسونو په ذریعه باندې ټپیان او شهیدان انتقال شوي وو. دلته په لومړیو کې د شهیدانو تعداد کم وو، خو بدبختانه وروسته د ژورو ټکونو له امله دوی سا وکړه او دغه تعداد د نښو نه تر 14 پورې ورسېد.
د ټپیانو د رسېدنې په حساب باندې آیا کافي امکانات شته؟ دا خو 12 کسان ډیر زیات دي چې په یو دم په بد وضعیت کې ورسېږي. آیا کافي امکانات شته ډاډ ورکوي چې دوی به سمه درملنه وشي که څنګه؟
بلې، امبولانسونه په هماغه ځایه کې دومره امکانات وو چې په عامې روغتیا ریاست په همدارنګه دبل په ولایتي روغتون کې چې دوی انتقال کړل او دلته یې ورسول. او ځینې همدارنګه په ملکي موټر چې په دې لارو تېرېدل هغوی هم همکاري او کومک وکړو، دغه ټپیان او شهیدان یې دلته انتقال کړي وو. او پاتې نفرو 12 نفر چې ټپیان پاتې د دوی یو وضعیت ښه دی. انشاءالله ډاکتران دا ارزونه کړي چې ځینې بعد دوی د ټپونه تداوی دوی کولی شي.
ښاغلی سیال، تل انتقاد کېږي چې ډرایوران بې احتیاطه چلیږي، دا خو یو حقیقت دی. د دې تر څنګ د دغې ستونزې د حل لپاره آیا اقدامات هم کېږي؟ وخت په وخت کنټرول شته که څنګه؟ کیمرې که نه وي، آیا ځینې وختونه دغه د لارو پوستې دغه دوی څارنه کوي د موټرو په سرعت باندې یا د هغه موټر چې بې احتیاطه ځي که څنګه؟
بله، دلته ترافیکو مدیریت او همدارنګه نورو مسؤلین په دې برخه کې کار کوي. دلته اصول او شرایط شته، دغه تطبیق ځان پهول کېږي په دې لار باندې. بد بختانه چې دغه لاره د وسوالو طالبانو د خوانه ډېره په رحمانه ډول سره په ځای ځای باندې ماینونه پلچسونه او لاره زیاته تخریب شوې ده او خرابه شوې ده. نو یو علت د لارې د خرابوالي دام دی او د دغې ټټر البته عامل. او بل دا دی چې د ډریورانو بې احتیاطي د سره د دې چې چون ماښام و هر چا غوښتل چې وزي ته یو سیمې ته ځان ورسوي، نو د ډریورانو بې احتیاطي هم د دې لامل شوې ده د ټټر.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ګل اسلام سیال د زابل د ولایت ویاند. و هم اوریدل چې هلته بیګا د کابل کندار په لویه لار د زابل جلدک سیمې سره ټکر شوی دی چې د ښاغلی ګل اسلام سیال په خبره څوارلس کسان پکې وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. ټکر د مرسیډیز مسافر وړونکي موټر او یو لوی بار وړونکي موټر ټیلري ترمنځ شوی دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قماندان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د سنا غړو ته معلومات ورکړل. جنرال کینت مکینزی وویل د امریکایي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره پر پلان دقیق کار شوی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قماندان جنرال کینت مکینزی په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي. جنرال مکینزی پرون د اپریل په 22مه د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشتله خپل نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو څو د ځان او د خپل شریکانو د ټول ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محارب او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي. څوک چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڼه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخلې پرېکړه وکړي موږ خوندي کړي.
خو جنرال مکینزی زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counterterrorism operations.
مشله دی ورسته پر دې پلان کار کوي چې د تروریزم پر ضد دوامدار عملیات د نن له سیمې څخه تر سره کړو. سو دا یقین تر لاسه کړو چې هغه افراطي ډلې چې غواړي په افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه کوي تر پرلپسي څار او فشار لاندې وي.
جنرال مکینزی د پښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري په ځواب کې په ښکاره ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
زه باور لرم چې په افغانستان کې د بهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنۍ ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایونه لري چې هلته ځان تجهیزولی شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11مې نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي کنه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د په وینا ګران دی. جنرال مکینزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راوله و دوی تکالی کولای سو په چی شي کوو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مثل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادی رادیو ته غواګست. اوس هم د ازادی رادیوی مجله د همایون هیواد په قربتوب خبريږي.
ازادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په کابل کې د وژل شوی شاعر فدا محمد خواریکخ نظری د ادبي فعالیتونو په اړه راپور لرو.
یو خوږ ژبی شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان هغه جوت څه وو چې د په لیکنو په شعرونو او د په اسنادو کې یې ځان ښکاراوه.
مولانا محمد علیم بسمل راته وایي چې ښه شعر کوم شعر ته ویل کیږي.
لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکارېږي.
انځورګر اقبال ترنک د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېږي او دا هم راته وایي چې په ریالیزم که مفهومي انځورګرۍ کې پیغام ښه لېږدول کېدای شي.
یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی یې غواړي، دی شی کار نه کړي چې دی یې ویني.
له کندهار او ننګرهار څخه دوه ښه خبرونه درته لرو چې که راسره پاتې شوی وا به یې ورئ. شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د روان کال دوري میاشتې په 15مه نیټه د کابل په دهبوري سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. د کابل امنیه قمندانی ویلي د لومړنیو څېړنو په اساس ښکاري چې پیښه جنایي اړخ لري او په دې اړه د دوی په لټنې روانې دي. ارواښاد فدا محمد نظری د شاعري او لیکوالۍ ترڅنګ خپل کاروبار درلود او په رسنیزو سیاسي بحثونو کې هم برخه اخیسته. در واخات نظری د ژوند او ادبی فعالیتونو په اړه راپور لرو چې د نوموړي په غاک پیلېږي.
دا کتاب زه خرڅوم نه، او لکه تاسو ته چې معلومه ده په ډیر نور ځایو کې په جمله په افغان ادبي بهیر کې مداري ویشلې دي. هلمند سند مشاعره او هلته مو ویشي، نو زه ویشم په دې خاطر هم خرڅوم نه چې افغانان پر کتاب پیسې نور کوي. نو په دې خاطر ما وچ دا کتاب مې د ناحق خلکو لاس ته ولېږي شدید، او خلکو ته بیا ورکم دا زحمت ته پیسو به زه پر ځان تېر کړم، او خلکو ته بیا ورکم چې هغه اهل وي شاعرانو ته، نوي سندګانو د وجې خلکو ته.
په شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د قبر خاورې انبار شوې، خو فکر پاتې او په کتابونو کې خوندي دی. در واخات نظری د نظم او نثر څو کتابونه چاپ شوي چې د شعري ټولګو له ډلې یې کاش لمر زمو کلیوال وای، د قهر مسکا، خینجونی په جنت کې دي، او ځینې نور کتابونه یادولی شو. د نثر په برخه کې د نمونو او تخلصونو کتاب مشهور دی، او د بهرنیو شعرونو د ژباړې یو کتاب هم ترې پاتې شو چې د یوازیوالي دیوال نومیږي. په استرالیا کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وایي فدا محمد خواریکخ نظری ژوند او ادبي فعالیتونه له خپلو خلکو او وطن سره د مینې په خاطر کړي، او دا مینه یې په ژوند او اثارو کې له ورایه ښکاري.
په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان، په افغانستان کې د امنیت ارمان، او د افغانستان له خلکو سره مینه، له دې هېواد سره مینه، دا تر ټولو هغه جوت څه وو چې د په لیکنو په شعرونو او د په اسنادو کې یې ځان ښکاراوه. تر دې سربېره د فعال سیاست کاوه، د افغانستان ملي ګټې، ملي ارزښتونه یې پالل. سرل دې چې د ډېر زیات امکانات درلودل په مادي لحاظ باندې، د ژوند ډېر ښه وو، هر وخت یې دا امکان درلود چې بهر لاړ شي، ژوند وکړي، مګر هېڅکله یې ونه غوښتل چې افغانستان پرېږدي. تر هغو چې په نوېمو کلونو کې ټولواکان په افغانستان راشي وسول، لندن ته ولېږدېدل، افغانستان هلته یې د ژوند ټول امکانات درلودل، مګر د افغانستان سره مینې او افغانستان ته د څه کولو ارمان هلته آرام پرېنښود او بیرته افغانستان ته راولېږدېده. همدلته اوسېده په افغانستان کې. زه مطمئن یم چې افغانان او افغانستان هغه وخت چې دا سیاسي خطکشیانې لږ کمرنګې شي، دوی به فدا محمد خواریکښ او د خواریکښ صاحب په شان نور هغه افغانان چې د افغانستان د ښې ورځې په ارمان یې سرونه جار کړي دي، دوی به لمانځي.
ارواښاد فدا محمد نظری په کابل کې د فرهنګي غونډو فعال ګډونوال وو او تر خپل وسه یې له فرهنګي بهیرونو سره مرسته هم کړې ده. شاعر او په کابل کې د افغان ادبي بهیر غړی عبدالرحیم سالی وایي ارواښاد نظری ډیر کله د بهیر د مالی ستونزو په حل کې هم خپله ونډه اخیستې وه.
یو ډیر ادب دوسته، ادب پال انسان وو. د به همیش په ادبي بندارونو کې برخه اخیستله چې وا خبل گئی افغان ادبی بهیر ده چې دغه زخپله شاهد ما کله بچ افغان ادبی بهیر کې کوم ستونزه پیدا شوله نو د با مالی مرسته وکړله، د نور مرستو کټر به هم وه او همیش به په غونډو کې برخه اخیستله او یو ډیر دروند خویا نیخ خلاق انسان و. نظری صاحب نه ډیر ښه خاطرې لرو، روح دې شاد وي.
ښاغلی سالی درواښاد نظری د شعر په اړه وایي چې نوموړي ډیر سپین شعرونه لیکلي دي چې د یې په دې برخه کې برلاسی بولي.
نظری صاحب نور اثر هم شته دي، چاپ شوي دي او یو تعداد اثر البته نه چاپ پاتې دي، خو ما سره دغه درې اثر دي چې یو دیوازیوالی دیوال چې دا اثر تقریبا نړۍ شپږ پنځوس نامتو شاعران یو سلو پنځه شپېته شعرونه دي چې د ژباړلي دي په ډېر ښه ډول سره موږ ته لاسته رسېدلي. او بل د قهر مسکا چې دا البته د ده خپل سپین شعرونه دي چې ډېر خوندور شعرونه دي او سپین شعر کې د ډېر برلاسی و. او بل ښې نجونې په جنت کې دي چې په دې کې د ده خپل سپین شعرونه هم شته دي او احمد شاملو او وسوي باختري څو شعرونه یې ژباړلي دي. نظری صاحب څرنګه مې چې یاده کړه د دې تر څنګ چې سپین شعرونه یې لیکل نو په غزل په فورم کې ډېر برلاسی و.
ارواښاد فدا محمد نظری چې تر ډیره یې سپین شعرونه لیکلي وو په ژوند یې په خپله یوه مرکه کې راته ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د سپین شعر او غزل مقابله سپین شعر ګټلې ده، خو په افغانستان کې بیا کیسه برعکس ده، ځکه دلته لا هم غزل په ښه ډول لیکل کیږي. خو نوموړي به ویل که غواړو چې شعر مو د نورو هیوادونو له شعر سره سیال شي باید سپین یا آزاد شعر ته پام وکړو.
څنګه ته یا باید د شعر نور فرمونه هم وده وکړو. یو دلیل د وده بیا زه در وښیم، که په غزل کې هر څونه موږ وده وکړو موږ د جهانی ادب او شعر سره نسی وصلولای، ځکه زموږ د غزل ژبه و جهان ته نامعلومه ده. نو په دې خاطر که موږ هر څونه انکشاف کړی دی او نور یې وکړو جهان سره چې دا هم د جهان د یو کلی په اساس راځي او تقریبا د جهان شعري او ادبي او نوازتونه ټول سره یو ځای کیږي، په هغه ځای کې موږ که غواړو چې د جهانی ادبیاتو څخه برخمن شو هغه را وژباړو، یا زموږ د دې ولوازي یا مشترکه ژبه پیدا کړو موږ مجبور یو چې وسپین شعر یا ونوي شعر یا آزاد شعر یا معاصر شعر ته مراجعه وکړو.
ګوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړی وي، ګوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړی وي، هیر می نغمیش وي ملایی لکار وستم. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعری ټولګي چاپ دي د خپلې تجربې او مطالعې په اساس د شعر په اړه مهمې خبرې لري. له مولانا بسمل سره زموږ مرکه د نوموړي په یو غزل پیلېږي.
کومه تیاره مې په کار ونه هغه تیره وه، کومه تیاره مې چې په کار وه نو هغه تیره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، زه چې تر څو پرې خبرېدمه نو نشه تیره وه. او ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل، ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وزړل، په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه. چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان، چیرته داستا خمار سترګې چیرته مونږ غریبان بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تیره وه او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه په دغه لاره ستا د حسن قافله تیره وه.
بسمل صاحب، نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
وله نو زه خو داسې وایم چې کېدای شي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره شوي، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی دی. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخرې وباسي، د نخرهګرو د نقادانو له ډاره هم نه څه خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه چې ښه شاعران زښته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم، زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم، ځکه چې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي مثلا استاد چې ښه شعر ووایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي، او که چېرې داسې شعر د ما په وس کې نه وي چې مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې شي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بېخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی شي. بس دا مې د ځان سره اوله ورځ مې چې د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او دالحفاظ محتمم یم، او د چا خبره چې وی مې لکه ولي د سفیان سره مې مخته کړې، دومره شوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې ووارځي، چې سړی په داسې ځای کې د اوده شعر نه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه او بیا دې بېخي نه وایي.
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته هم داسې ښکارېږي. نو دې لپاره مطالعه پکار ده زما په اند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو، مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حاوي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري، او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي، دلته خو پهلوان شریکم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره سوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حاوي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني، که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده، لکه بدل څه کړی ده که نه، ټول مکمل خیال ده، استعاري دي. او پاتې څه دغه زمینی شاعري که نه، دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ځوان سره د مطلق تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خره دا دنیا چې دوخته ده با، دا یو شعر ده، زمینی شعر ده په اصطلاح، خو لیکن دلی که خیال نسته، دا و شعر نده. دی ما مطلب ده نده چه رحمان و بخی شعر نده، خو دی خو شعران و پشیرون و کم بکار شعرون شته دی، دی رحمان و بداغ شعر حس یو نصیحت ده، دی منبر خبره ده کنه، دا شعر نده. نو دی ما مطلب ده نسته مثلا دی منبر خبره دی ناگر سای په اصطلاح بنده پش بیلی کیو دی.
خو دغه د زمکی مسائل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او دا په قسم کې ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې، غالبا په یوه رادیو کې یوه خپرونه وه که نه، یوه اورېدونکي دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مو اوس ما ته راپلړل کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکمه، کیسې نه لیکمه، چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یوه قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما چې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادومه، خو ما چې حالاتو ته وکتل، دا وطن داسې یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملات چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کې خودل کیږي پیغبان هم سره شکی یو کسی مظلوم یا بریختیا شهید دی غیب پښتنه څوک نه کوي او یا بل کسی هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه او خلک دغه نه شهید جوړي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وای وای بیگاش په لشم سره جنگ کا و مرسو سهار نوم په کې خود پتنګ محبت دا سه وټو کې په ټولنه کې کیږي دا فرخندر وخت مثلا دې ته ما یو بیت ویلې دلته چې پچا د شهید نوم کېږ د پیو جاړي شک را ته پیدا شي هسې نه چې دا هم غالوي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي نو دا داسې یوه خبره داسې په ماسې مخې شره ده زمیني خبره ده کنه د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخیستې د ساده مې نه ده کړې نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه یخ کل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې او پوهېږمه چې ښکلې کبرجن دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله غسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نه شي کېدلی
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې دې د خبرو دپاره قاعده نهسته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري او په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نهسته دي چې انسانیت د پېژندلو دپاره او د انسان د پېژندلو دپاره هم قاعده نهسته هغه شی په ذوق معلومېږي او دا مسئله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر د ما ښه شعر ویلی او دانه ښه شعر وایي نو دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته چې اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم شعر زما وکړه نه په دې موضوع کوم څه دی شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري هو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې زما په اند تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو سوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رینګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم بیا و دې همداسې ملایان په کې نه شوخ شعرونه وایي
یو بل بیت مو هم و بسم الله صاحب که یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي لکاره وایستم
بس نه همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح ضرورت نه لري
آخر کې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم په یې مخې خو دې هر کله او تل راسي او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړمه خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړمه چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندۍ کې عزت خدای که په منګل راسي
ډېره مننه
تاسو نه هم مننه
دا شعر پاړه مو د مولانا محمد علیم بسمل خبري واوریدې د نوموړي دوه نور بیتونه دي چې دوه مخو آشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وي، دوه مخو آشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وي، یوازې او یوازې ښه کتاب را باندې ګران دی. یو بوی لري چې ما باندې له مشکو ښه لګېږي، یو بوی لري چې ما باندې له مشکو ښه لګېږي، تازه وي همیشه چې تر ګلاب را باندې ګران دی. کتاب یو بارزښته ډالۍ ده، خو په افغانستان کې د کتاب ډالۍ ډېره نه ده رواج. د خوښیو په مراسمو کې اوس هم د کتاب په نسبت پلاستیکي او طبیعي ګلانو ته ارزښت ورکول کېږي. خو له ننګرهار څخه راپور لرو چې اوس په دې ولایت کې ځینې ځوانان د ودونو او نورو خوښیو مراسمو کې خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د ننګرهار ځوانان وایي د دې فرهنګ له دودولو یې مقصد دا دی چې د کتاب له لوستلو سره د خلکو علاقه زیاته شي. نورحال په راپور کې
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ ور وړې وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو 1.5 جلده کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری یې ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډېر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو، دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده، او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډېر یو ګټور اقدام بولي، او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغې ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي، او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفې مربوطه ای، وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې د هغه شخص وظیفې او دندې او رشتې مطابق کتابونه وړل کېږي، واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیله مندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هېواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډېری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کله یوې خوا یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خوا یې د آنلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
آزادی رادیوی مجلې تغوا کیست. انځورګری د انسانانو د لومړنیو هنرونو لډلې بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامع اغوستي. په یوویشتمه پیړۍ کې د انځورګرانو هڅه دا وي چې انځور یې د کامرې د یواکس په څیر نه، بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي. ځوان انځورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انځورګري ښه بولي، د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ترنک صاحب، کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي، دا بحث ډېر عمومي وي. مثال له انځورګر سره د ټولې انځورګرۍ په اړه خبره کیږي، خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې. دا یوه څیره ده چې زخته ډېر رنګونه پکې کارول شوي، خو سترګې او خوله چې ده په دې سور رنګ وهل شوی. غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه؟
دا مفهومی انځورګری ده او د کیسه د غوړ رنگ کار سوی ده. تقریبا 2.5 هفته می اور باندې کار کړی ده. د دې تخنیکی اړخ دومره خاص ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یو څه مطالعه ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ ډیر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولای وای، دغه مفهوم پویدلای وای، او هغه رنگ پر خپل ځای باندې کارولای وای. کنه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډیر رنگونه مطالعه کوم او ډیر رنگونه پر خپل ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې نجلۍ تابلو ده او مختلف رنگونه پکې کاریدلی. کله چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انځورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، ته هم دغه کار کوي که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرښې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډیر اوږد او ستړی کار یاده. ما ډیر وخت آزاد کار کړی ده او سکیچ هم پر پنسل باندې نه کوم، چې لومړی په پنسل سکیچ وکم بیا رنګونه ورته ورکم، بس مستقیم رنګونو ته ځم، برس راخلم او سیده رنګ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېده سي ډیرې تابلو ګانی خراب سی، خو وروسته به لاس پوخ سی، قوي به سی، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګری جوړېدای شي. ما ډېر زیات تابلوګانې خرابې کړې دي، ډېر زیات تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث شول چې ماته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هر تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کوم، تکمیلوم. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډېر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنګ خپله یو معنی لري، نو دا رنګونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپل معنی ده، یو یې په هغه کم ځای کې کاریږي، د هغه ځای معنی ده کنه، پر هر ځای خپله خپله معنی ورکوي کنه. نو دلته سپین رنګ ډېر زیات کار شوی ده او د دې تر څنګ فولادي رنگ هم ډیر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنگونه سي دي، یو خو دا دواړه رنگونه زما ډیر خوښيږي هم. د فولادي رنگ ځکه دلته ډیر کار شوی ده چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي واجنای رنگ ده سي، هغه په نورو رنگونو په اسانه نه ګډیږي او نور رنگونه هم په اسانه فولادي ته نشي ورګټېدای. سپین رنگ واجه خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنگ په نامه شی نه لرو، دا اصلا نور ده. اوس چې کوم رنگونه په سپین رنگ کې راوځي، دا له کیمیاوي موادو څخه جوړ دی، کنه د سپین رنگ مکمل وجود نه لري، هغه نور ده. او نور چې دغه په خپله روښنایي ده، هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلای شي، واقعیت ورته ښکارېدای شي که نه. د سپین څخه زما هدف د نور ده او فولادي رنګ چې ده هغه د بېطرفۍ معنا ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنګ رنگول شوی دی او خلوی هم، یعنی سترگی هم ډیره نخ کاری او خلوی هم، نو دا څه ډول ژوند دی؟
اوس هر څوک بیل بیل مفهوم ځینې اخلي. دا د ژوند تر ټولو سخت حالت وسي، یو شی نه وویني او نه یې وویلی شي، کنه یو څه نه وویني او نه یې وویلی شي، دا تر ټولو هغه سخت حالت دی. یعنی نور که څوک ورته وګوري هر یو خپل هدف ځینې اخلي. زما داسې یو حالت وسي، یو څه مې نه لیدلی سوای او نه مې ویلی سوای، هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوای ویلی، کنه او هغه څه چې غوښتل مې وی نه مې لیدلی مې نه سوای، کنه
نو نتیجه بیا دا تابلو شو.
نتیجه یې تابلو شو، زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کو.
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلی؟
زخته ډېر رنګونه دي، دا خو د رنګونو په کانټراسټ یا هم د رنګونو په هغه درجو پورې اړه لري. دلته رنګونه درې عمومي رنګونه چې هغه آسماني رنګ ده، سور رنګ ده او زیړ رنګ ده، اصلي رنګونه دي. بیا د هغوی درې فرعي رنګونه دي چې هغه څخه نارنجي ده، بنفش رنګ ده، چوڼیا او زرغون رنګ ده، تور او سپین رنگ، دغه ټول مکس سوی دي، کار سوی. بیا د هر یو مختلفی درجی دي. که د رنگونو تعداد سی نو دلته تقریبا اته رنگه کار سوی دي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم ترنک صاحب، چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نور موجوداتو، نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګوري کنه، یعنی تا محسوسولی شوی چې دا د چا څیره ده او په کوم وضعیت کې ده. خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسې یې جوړوئ، یعنی مفهوم ته غواړئ پام وکئ، فکر کوئ هغه کار ډیر ښه و که نه؟ دا کار ستاسو نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کیدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي؟
زه داسې وایم ښه چې یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی یې غواړي، دی شی کار نه کړي چې دی یې ویني، یعنی هغه څه چې دی غواړي هغه کار کوي. اوس خو یو موږ ریالیزم سبک لرو، ریالیزم کې خو چې شی ویني هغه کار کول دي، په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډیر لیدل کېږي چې دی تخنیکي برخه کې ډیر قوي ده او ډیر ظرافت کاروي. خو بل داسې یو برخه ده چې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي. مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري، خو که یو هنرمند دې ته ګوري داسې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي، که نه داسې نه شي هغه دی څه ویني. مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي، ممکن دی د هغه سر راواخلي، د یو حیوان په سر کې کیږدي، که نه
خپل لیدلوری ور شامل کړي،
خپل لیدلوری ور شامل کړي، زړه هغه وخت سړېږي. یو دا کاپي پیسټ سی وي، مثال شی وینم هغه کار کوم، دا خو زما د زړه خبره نه شوه، دا خو زما د وجود دننه چې څه دي هغه نه راوځي، که نه معاصر انځورګریسته یا مفهومي انځورګریسته دغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنګونو باندې زړه تش کړي.
درنو اوریدونکو، مخکې مو له ننګرهار څخه راپور درلود چې ځوانان د خوښیو په مراسمو کې یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي. اوس له کندهار څخه هم داسې یو خبر لرو چې په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره شوې. په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. حمدالله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره سوې او همدارنګه هغه کتابونه هم پکې شته چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون ته چې کله موږ راځو د مطالعې دپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې دپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم، دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډیره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې ما نه دي لیدلي، خو بیا هم د طب اړوند سیاغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلې بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هره ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانان دپاره د خصوصا د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې یوه ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانان څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 133 کتابتونونه سته چې 12 یې عامدي او پاتې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول موږ 133 کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونو څخه استفاده کوي. په دغه 133 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري، خو لپاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او جړی ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
خوشبختانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سوله چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک ځوانان د پاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانان ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي، دا کتابتون کې هم ناست کې فرهنګي ناست او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په جړی ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېرې کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاد او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. له بله پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ و جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي او کتاب دي چې د ټولنې ښې لوري ته بیایي او کتاب دي چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. څه مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شاید دوی د کتابونو للوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسولان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو مجله د نور محمد لهو په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یوی مور د وژل شوی زوی سینینا وینې سرغه شیراویست. په ژړا یې ورته وویل، چې بي زو یې لیکلم بل یوی مور د وجل شوی زوی سنینا ویني سور غشی را ویست په ژړا یې ورته وویل چې بي زو یې لیکلم بل ورته غشی په ژړا شو وی بل زهم شوم بی مورا هغه پوری و نه ویني چې یوه ګوته یې نشته همغه زما مور کوي ده همغه زما مور کوي ده
پگور کی